سلامونه او ستوري مسی وخت غرمې ټولس پچې سوې نن د خالی ورځ د 2014 کال د مې 28 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په یو بل غړي کې موږ عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه مرکې او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، خو په پیل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
افغان چارواکي وایي د شمالي وزیرستان نه شاوخوا 400 نورې کورنۍ د افغانستان خوست ته کډه شوې دي. بلخو د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي په راتلونکو 4 میاشتو کې به ټول وزیرستانیان بیرته خپلو کورونو ته ستانه کړل شي. او د پاکستان د کورنو چارو وزیر وایي په ټول ملک کې بعد ټولو شناختی کارډونو په 6 میاشتو کې دننه دوباره تصدیق کوي. افغان چارواکي وایي د شمالي وزیرستان نه تازه شاوخوا 400 کورنۍ د پوځي عملیاتو له وجې د افغانستان خوست ته کډه شوې دي. د خوست مرستیال والي شیرباچان مشال ډاکټر ویل راغلو کورنۍ سره به هر قسمه مرستې کوي.
دا نوې کوم مهاجرین چې دغه یوه میاشت کې چې خوست ولایت ته مهاجر شوي دي، چې هغوی ته یو باب خیمه، غیر غذایي کیټ او همدارنګه په میاشت کې دوی ته غذایي مواد چې عبارت له وړه وړي او دال او نور شیان نه دی دوی ته توضیح کیږي.
د خوستو سرحدي سیمو ته په تیرونۍ کې کډه شوي د شمالي وزیرستان د سیدګۍ قوم د میزر مزخیل او د شوال د زوی سیمې اوسیدونکي کو تیر ورځ مشالې ډو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې افغان حکومت او نړیوالې ادارې د دوی سره مرسته وکړي. دوی زیاته کړه روژه را روانه ده او دوی خوراک، څښاک، بستري او د ژوند نورې بنیادي اسانتیاوې نه لري. که څه هم د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي بتونو سره د مبارزې ادارې پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو په شمالي وزیرستان کې د مشکوکو وسلولو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله لوړاندې په سلګونه کورنۍ افغانستان ته کډه شوې دي. د یو بل خبر له مخې د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي په راتلونکو 4 میاشتو کې به ټول بې کوره کړل شوي وزیرستانیان خپلو کورونو ته ستانه کړي. د دې سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی نن مشال ډیو ته ویل چې تر اوسه یې 3000 کورنۍ ستنې کړي دي.
یو لک څلور زره خاندانونه دوی راایستلي ول نارت وزیرستان نه. له هغې به تقریبا له مصره 1800 فیملیان رجسټر پاتې شوې. اوس په دې کې 3000 فیملیان چې کوم دي د مختلفو علاقو دا مونږ واپس کړي دي.
په شمالي وزیرستان کې د تربیده پوځي عملیاتو په نتیجه کې څه باندې 100,000 خلک بې کوره کړل شوي وو چې ډېری دا مهال په بنو کې ژوند کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي دی کوم حکومتي اهلکار چې د جعلي دستاویزاتو په جوړولو کې ککړ وګرځېد نو د 14 کالو قید سزا به ورکړل کیږي. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته چودنی صالح خان وویل له کومو خلکو سره چې جعلي دستاویزات دي او هغه یې په 2 میاشتو کې دننه حکومت ته واپس کړل نو پر ضد به یې کاروایي نه کیږي. خو رده په خبره کله دغې مودې وروسته څوک ونیول شول نو د 2 کالو قید سزا به ورکړل کیږي. نوموړي وویل د ټولو شناختی کارډونو به په راتلونکو 6 میاشتو کې دننه دوباره تصدیق کیږي. د کورنیو چارو وزیر ویلي دی یوازې د ولی محمد کیس نه دی بلکې له دې غټ کیسونه موجود دي. د زیاته کړه تېر وختونو کې د دستاویزاتو د بخنه غوړم د کورنیو چارو وزیر ویلي دی یوازې د ولی محمد کیس نه دی بلکې له دې غټ کیسونه موجود دي. د زیاته کړه تېر وختونو کې د دستاویزات د ریوړو په چیر وشل شوې دي. د افغانستان د استخباراتو چارواکي وایي د وروستیو کې په بلوچستان کې د افغان طالبانو وژل شوي مشر مولا اختر منصور د ولی محمد په نوم د پاکستان شناختی کارډ او پاسپورټ جوړ کړی وو. د خبر پښتونخوا اسمبلی په ټول ملک کې په یوه ورځ د روژې نیولو او اخترونو کولو قرارداد منظور کړی. دا قرارداد چې پرون د حکومتي اتحادي ګوند جماعت اسلامي وړاندې کړو پکې غوښتنه شوې چې د پېښور چارسدي صوابۍ او نورو سیمو ځایي رویت احلال کمیټیانې دي ځان د مرکزي رویت احلال کمیټې د پرېکړو پابند کړي. دا په داسې حال کې ده چې ځایي کمیټیانو له وړاندې ویلي که میاشت یې ولیده نو روژه به نیسي او که د 4 میاشت ونه لیدل شوه نو د جون په 8 به روژه نیسي. د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې له یوې اونۍ راهیسې عملیات روان دي. د هلمند والی حیات الله تېره ورځ مشاله ډوته وویل په دغه عملیاتو کې ګڼ وسلوال طالبان او د هغوی مشران وژل شوي دي. د ده په خبره تر اوسه د طالبانو شاوخوا 15 قمندانان او د دوی ګڼ شمېر نور کسان وژل شوي یا هم جوبل شوي او پرمختګ یې ادامه لري. د ننګرهار چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې فعالیت تر پخوا ډیر محدود شوی دی. د چین ولسوال وایي په ولسوالۍ کې هر ورځ پر داعش ډلې حملې کیږي او د ورځې یې تر 50 زیات کسان وژل کیږي. غالب مجاهد او تیر روز مشر ډوته ویل پر دې سغدریزه ډلې د بې پیلټ الوتکو بریدونه اغیزمن تمام شوي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن له یونانی چارواکو سره د انرژي پر پروژو او نورو موضوعاتو د بحث لپاره یونان ته تللی دی. د پروان کال کې د اروپای ټولنې یو غړي هیواد ته د پوتن لومړی سفر دی. په یوکران کې د ماسکو پر مداخلې د روانو اندېښنو له کبله اروپای ټولنه په دې غور کوي چې په روس خپل بندیزونه وغځوي. واشنگتن وایي په عراق کې د امریکا په مشرۍ د اطلاف په هوایي او د توپونو په بریدونو کې د داعش وسلوالې ډلې اویا وسلوال وژل شوي دي. سرچینې وایي چې په دې حملو کې چې د عراق په مهر البلاوي ښار کې شوي دي د داعش ډلې یو مشر اهم پکې وژل شوی. او اخیری خبر د کرکټ، سبا په کابل کې د افغانستان د کرکټ بورډ پرمختیاوي لوبډلې او د پاکستان حبیب بینک لوبډلې ترمنځ د څلورو یو ورځنۍ میچونو لړۍ پیلېږي. دا خبره تېر ورځ د افغانستان کرکټ بورډ مرستیال مشال راډیو ته وکړه. په کابل کې پرون د یادو دواړو کرکټ لوبډلو ترمنځ د دوو ټیسټ میچونو سیریز د افغانستان په بریا پای ته ورسید. د اوتر دې مهال د مشال خبرونه
خبرونه مولا اسرار علم مومند واوریدل. په داسې حال کې چې په افغانستان کې وار لمخه په زرګونو وزیرستاني کډوال میشتي، د افغان چارواکو په وینا په دې وروستیو کې 400 نورې کورنۍ ورکډه سوي دي. په څه حال کې دي؟
ویر کې زنانه هغه وچه د زنانه خوته پروته دي، بشتره نشته، لشای کلدای نشته. که د خدای په خوښه او امیر برای جلګه ور وکړله دا یې غشته نه لوایي.
خو بلخوا بیا د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وزیرستاني کډوالو سندو لړۍ مکمله سي. په راتلونکي مرحله کې به کومو سیمو ته خلک ستنه شي؟
موږ کوشش کوو چې دا کم فیستری دی لس دولس ورځو بعد به انشاءالله نغار او بانډا دغه علاقې ول واپسي به سټارټ کیږي.
د پاناما اسنادو د پلټنو په اړه د ثابته کار پر جوړولو د حکومت او اپوزیشن ګډه کمیټې په پلټنو کې د وزیر اعظم د شاملولو پر سر اختلاف لري، خو اپوزیشن ګوندونه هوډ څرګندوي.
موږ به په دې هیڅ قسمه نرموالی نه ښیو. که زموږ 15 نقطې ونه منلی شوي نو د حکومت لخوا پیل کړی شوي 4 نقطو نه به انکار کوو.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سند خبرونه د فایل رپورت. په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان په زرګونو بې کوره کړل سوي کسان وار لمخه، د افغانستان په بیلابیلو برخو کې میشتې، د دې سیمې شاوخوا 400 نورې کورنۍ هم خوسته کړه سوي دي. دا خلک وایي په شوال کې د پوځي عملیاتو له وجې اړ سوي چې خوسته ولاړ سي. دوی غوښتنه کوي چې افغان حکومت او مرسته کوونکي نړیوالې ادارې دي ورسره بیړنۍ مرستې وکړي. نجیب الله خیل تفصیل راکوي.
یادو کډوالو دا مهال د خوست د تڼیو سرحدي سیمو میر سپر مندته او په سمیره کې اړولې دي. د سیدګی قوم د مای زرمدخیل او د شوال د زوی سیمې د یادو کډوالو ځینې کسان چې د مرستو د راجلبولو لپاره له څو شپو په خوست ښار کې اوسیږي وایي
راځي چې ما د پاکستان بمبارۍ په میر سری کړلې، هوایي بمبارۍ تپې همیش کړینې ړنګ شول، همیر چې ما د بال بچ په تش تر خوست کړ، وایي چې ما د میر خسته رغلي او چې ما د میر حکومت غږ نه ته نسي همیش نه لیشي پوته شول هر شي چې ما د میر وسول ملینا پوته شول زه پوته شوي
زموږ می سخان دای د وای صدګای
ویر کی زنانه هغه وچه د زنانه خوته پروته دي، بشتره نشته، لشای کلدای نشته. که د خدای په خوښه او امیر برای جلګه ور وکړله دا یې غشته نه لوایي.
د شاول د زوی نه یو بل تن راغلی مشر نذیر خان هم په ورته توګه د دوی کورنۍ ته د حکومت د پاملرنې او دوی سره د بیړنیو او عاجل مرستو غوښتنه کوي.
قابلي غار خلصه کړې وکارې سامندین هر شی پوته شو، نه خیمهسته، نه وکارې شته، نه سامندین شته. میز دان دغه لوسوالي ترغلی دغه بار رسنه ته خو غشته نه لوایي.
د شاول د سیمې یو ځوان کابل خان وایي چې د لس 15 ورځې د مرستو په تمه دوی په خوست ښار کې پراته دي، خو خبره لیبې نه بلې ورځ ته اوږدېږي او بلخوا روژه پرې را روانه ده. نو افغان حکومت دې د دوی د ستونزو په حل کې لازمه همکاري وکړي.
دا مهرباني دا وشي چې دا خالته دا سامان ملاو شي لاس پنځه لس ورځې یې دلته په خیس کې وي ته تېرې کړلې او دا شپې وي ته وکړلې خرڅه یې وکړله رژاب ورځ راونادو. دا مهرباني دا وشي چې دا خالته د سامان ملاو شي خیمې تامیون لسی کا ودي سامان ونه پوته دی.
بل لوري ته د خوست مرستیال والي شیربادشاه ارګونی دا نه مني چې ګواکې د شوال نویو کډوالو ته پاملرنه نه ده شوې. دی زیاتوي چې تر څلورو سوو پورې راغلي کورنۍ ثبت او رجستر شوي چې د خیمو په ګډون به دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشي.
دا نوې کوم مهاجرین چې دغه یوه میاشت کې چې خوست ولایت مهاجر شوي دي په دې ارتباط باندې یونیسیار د هغوی رجستر کوي او درې نیم سوه نه تر څلور سوه فامیلو پورې فعلا رجستر کړي چې هغوی ته یو به خیمه غیر غذایي کیټ او همدارنګه په میاشت کې دوی ته غذایي مواد چې عبارت له وړه وړي او دالو او نور شیان نه دی دوی ته توضیح کیږي.
د یادونه ورده په تیره نږدې یوه میاشت کې د شمالي وزیرستان له شوال سیمې څخه سلګونه راکډه شوي کډوال داسې مهال دوی سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې څو ورځې وړاندې په خوست کې له نږدې دوو کلونو راهیسې میشتو وزیرستانیو کډوالو هم د مرستو له کمښت شکایت کړی و.
دا مشال ریډیو دا
که یو خاطر شمالي وزیرستان خوست کډوال تللی نو بل خو بیا د شمالي وزیرستان چارواکي وای د پاکستان په نورو سیمو کې میشت کډوال به په څو میاشتو کې وزیرستان ته ستانه کړي. د دې سیمې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی نن له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې تر اوسه 3,000 کورنۍ ستنې کړي دي. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو وروسته تر 300 زیات کسان بې کوره کړل شوي وو. زموږ همکار عمر دراز وزیر له انور شیرانی سره د مرکې په سر کې د بیا ستنېدو په اړه تفصیل پوښتلی دی.
یو لک څلور زره خاندانونه یې دوی راایستلي وو له نارت وزیرستان نه. نو له هغې بعد څه داسې کړلي وه چې هغه د ډی نوټیفیکیشن وکړ. پنځه تحصیل وه په هغه کې د رزمک او د میرلی تحصیل زیات هغه کړلي وه. له هغې بعد تقریبا له موږ سره 1,000 فیملیانې رجسټر پاتې شوې. اوس په دې کې 3,000 فیملیانې چې کوم دي د مختلفو علاقو دا مونږ واپس کړي دي. موږ سره 48,000 نادره رجسټر فیملی دي هغه له موږ سره پاتې دي. موږ ته چې کوم هدایات دي هغه له 300 څخه واخله تر 350 فیملی مروزانه په حساب باندې لږو. خو په دې کې دا فکس نه دي دا کله زیات هم شي او کله کم هم شي. اوس لکه په سبا لپاره زمونږ 312 فیملیانې مونږ پلان کړي دي او 113 مونږ چې کوم له بهر څخه خلک راځي له دوبۍ له امارات او له دغو علاقو څخه چې کوم کسان راځي دا تقریبا 400 هغه جوړیږي. کیسه جوړیږي سبب انشاءالله واپس کوو.
موجوده وخت کې د کم تحصیل څومره دیهات یا کلی دي چې هغه شروع دي او په څومره ورځو کې دا امکان لري چې دا ټول دیهات ختم شي؟
میرلی سب ډیویژن واپسی شروع ده. ببرخیل او کشمیر خیل داسې میتوال بوراخیل دا تقریبا 26-28 کلی دي. په دې فیز کې فیز 2 کې انشاءالله دا پلس 12 ورځې کې دا مکمل شي دغه فیز. او له دې څخه بعد بیا په فیز 3 کې لمسنغر کلی بانډا او په نګزای خوځای میسوري مختلف کلی دي. تقریبا داسې 15 کلی چې هغه مو فیز 3 کې مولیږو انشاءالله.
د فیز 3 متوقع کله دی؟ یعنی کم تاریخ پورې چې دغه خلک واوري چې هغه بیا تیار وي چې رقم کلی ته وخدل بانډا نغار پلنګزای خوځای؟
موږ کوشش کوو چې دا کم فیز 3 دی 10-12 ورځو بعد به انشاءالله نغار او بانډا دغه علاقې ول واپسي به سټارټ کیږي انشاءالله.
دا واپسې چې کم خلک روان دي هلته سهولیاتونه کله کله خلک سر ټکوي چې هلته بجلی نه وي نسکلو اوبه ځکه چې دوه کاله مسلسل دغه خلک راوت چې راوتې دي کورونه یې دغسې خالي پراته دي.
دوی شکایتونه هم په ځای باندې دي خو زه دا هم وایم ورسره ورسره سي پولیټیکل اډمنسټریشن او د پاکستان آرمی دا پوره پوره دا کوششونه کوي چې په هغه کې شمسي ټوبیلونه جوړ کړي دي او موږ دا کوشش دی چې دا سکولونه چې کوم دي هغه هم آباد شوي دي او آبادېږي لګیا دي. هسپتالونه بیا داسې دي خلک زیات واپسي ډېره زیاته تیزه شوه د هغې په وجه باندې څه مسلې راځي خو موږ هم دا کوشش کوو چې په هغې بنیادو باندې څومره واپسي تیزېږي هغه زموږ اقدامات یې هغه هم ورسره مو تیز کړي دي.
خلک چې بنو نه ځي یا کم خلک واپس شي هغه بنو ته راځي د خپلو ضروریاتو پوره کولو لپاره. نو دوی وایي چې په زرګونو خلک اوس خو تلی دي. یو یو کس که ټلیفون کوي ځان لپاره انټري کوي نو ډېره مشکله ده. یو ځل چې وطن کارډ میلاو شوی شوی دی نو امنیتی ځواکونو سره دا خبره تاسو په پام کې راوستي دا چې په دې باندې غور وشي
دا ما په هایپس سره ډیسکس کړی د پاک آرمی هم او د خپل سیول انتظام هم انشاءالله دا مسله چې کوم د انټرویول ده دا به زر ته زر انشاءالله هوار شي او موږ دا کوشش کوو چې کوم دوی ته ریزیډنټ فیسیلیټیشن کارډ چې کوم ته وطن کارډ وي کوم دوی ته ایشو کړی دی په دې باندې مو انټری روانه کړو
دا خو د شمالي وزیرستان اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی چې ویل یې ټول کډوال به په راتلونکو څو میاشتو کې ستانه کړل سي خو د هغو خلکو برخلیک لا هم نه دی معلوم چې د عملیاتو له وجې افغانستان ته کډه سوي وو افغانستان ته تر 2 لک زیات وزیرستانیانو تللي وو چې لا هم د ستنولو په اړه څه ښکاره حکومتي تګلاره نسته په خوست کې د کډوالو له یو مشر ملک عمر خان سره مو مرکه وکړه او په سر کې مو ځینې وپوښتل چې هلته دا وخت د وزیرستان څومره کسان میشت او څومره ستانه سوي دي
مال چې افغانستان ته کوم راغلي دي نه د دغه تعداد اني اندران تر 2 لک په رسیدي او په دغه 2 لک کډوالو کې دا څه و بلا چې اندازن دغه لاس 15000 کډوال بو بند تتللی وي دا نور چې کوم دي دغه پاتې دي دلته دغه تا مشکل دغه دي چې دغه بس پاکستان لاره بندې کړی دي فلحال پاکستان چې کوم دو نور پرګدي
تاسو مشران آیا له هغه سره لیدل را لیدل د پاکستان له چارواکو سره ځکه د خویلوې مسله او لوی ستونزه ده نو هغه څه نتیجه ور کړی ده کنه او چا سره لیدل دي
په دې کې وسره لیدل دي ملک جانان ملک سلیم خان ملک عمر دین ملک نذیر صدګای و غیره و غیره شل پنده بش دا زوږ سره میټینګونه کړی دي په میاش کې وسره دوا درې میټینګونه کوي او دا کسان چې کوم دي دغه دا کوشش کوي چې کډوال د افغانستان نه وباسي پاکستان ته لاسی شي خو کډوالو انکار کړی دی په دې وجه باندې چې څوک لري مونږ ته وزیرستان صفه نه وی ځکه چې پاکستان ویلي وی چې زه به تاسو ته امخکنای د پلار او د نیکه صفه وزیرستان درکوم موجوده حالات کې په وزیرستان کې څلور حکومتونه چلیږي چې یو د امریکای حکومت چلیږي چې د پاسه ډرون کېږي بل د پاکستان حکومت چلیږي چې کر کې لګوي بل د طالبان حکومت چلیږي چې سرونه د ناز باندې یکی او پرور باندې به پروت وي څلورم د موږ د خپل قبایلو رسم رواج حکومت چلیږي اوس دغه نه خلک تنګ دی څلور حکومت مات راشي ار د کډوال درونې دی
نو عمر خان ملک عمر خان سلیم شاله ډو سره خبري کوله
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د پاکستان حکومت ویلي دی چې په شپږو میاشتو کې به په ټول هیواد کې د شناخت کارډونو له سره تصدیق کوي دا ګام له هغه وروسته اخیستل سوی چې د تیر خالي په ورځ په امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو د وژل شوي مشر ملا اختر منصور له مړي سره پاکستاني پاسپورټ او شناخت کارډ وموندل سو دا وخت راسره د ټلیفون په لاین د مشالې دوه همکار رفعت انجم ده چې له اسلام آباد راسره د ټلیفون په لاین ده او لاغې د تفصیل پښتو رفعت تاسو ته هرکلی وایم که داسې را توسته چې دغه خبر کانفرنس کله سوی وو او چرته سوی څه پکې ویل سوی دي
ډېر مننه کاکر صاحب د جمعې پر ورځ اسلام آباد کې د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چې کوم دی چودھری نثار خان د هغه د نېشنل ډیټا بیس رجسټریشن اتارټي کوم چې د نادرا دفتر هم پیژندی شي هغې کې د یو غونډې نه پس د مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي دي چې د ملک دپاره دا ډېره د افسوس خبره ده چې د هغې ملک نوم په غلطه توګه استعمالیږي او د شناختي کارډ چې کوم د پاکستاني شناختي کارډ دی هغه د ترهګرو یا د نورو خلکو ته لاسته ورځي نو هغې نه پس هغې دا فیصله کړې ده چې په پاکستان کې چې څومره هم ولس دی د هغې دي د شناختي کارډونو د سره چې دی بیا تصدیق وکړی شي او د ټولو چې څومره هم شناختي کارډونه دي کوم جالي دي هغې ته دا دا غوښتنه کړې ده چې کوم کسانو سره هم جالي شناختي کارډونه دي ته 2 میاشتو وخت ورکړی دی چې په 2 میاشتو کې دننه هغه کسان خپل شناختي کارډونه واپس کړی شي کوم چې په رضاکارانه تور وي که د 2 میاشتو دننه هغه د خپل شناختي کارډ واپس نه کړی شو نو هغه ته د لپاره د سزاګانو هم فیصله شوې ده چې په هغه کې چې کوم کسان چا چې په جالي طریقه باندې شناختي کارډ جوړ کړی وي نو هغه ته د 2 کالو پورې سزا او دین سره سره جرمانه هم ده دې سره سره چې کوم د نادرا کم افسران دي کوم چې په دې کې په مرسته کې ملوث دي هغه د پاره هم سزاګانې دي نه صرف دا چې هغه به د نوکرین وستل کیږي بلکې د هغه د پاره هم د جرمانی سره سره د 1600 کالو نه زیات چې کوم سزا ده هغه هم تجویز شوې ده کاګر صاحب بل خبر به هم دا کول غواړم چې په دې موقع باندې چودري نثار دا هم ویلي دي چې دا د ملک د سلامتۍ لپاره ډېره ضروری خبره ده چې د ملک بدنامي کېږي په کومه خبره باندې. او هغې دا هم ویلي دي چې په تېرو حکومتونو کې هم دغسې جعلي شناخت کارډونه جاري شوي دي، او د دې چې کوم دې ځله کوم مرحله به روانېږي د تصدیق، د هغې دپاره سپیشل لیګل ټیمونه هم جوړ کړی شوي دي. دا به په شپږو میاشتو کې کېږي.
شاهدارت وسه چې د دې ضرورت ولې پېښ شو؟
جی کاگر صاحب، څنګه تاسو پته چې د افغانستان په خاوره باندې د پاکستان په خاوره د افغان طالبانو مشر چې کوم نه ملاقاته منصور د وژنې او لاغې سر د پاکستانی پاسپورت او د شناختی کارت د برامد کېدو نه وروسته چې وفاقي وزارت د کورونو چارو وزارت چې کوم دی هغه دا فیصله کړې وه چې آیا هغه د پاکستان دی که د پاکستان نه دی. خو چې هغه کله تحقیقات شونه کې معلومه شوه چې دا هغه د پاکستان شهریت نه لرلو، نو وروسته چې دین حکومت او بهرنیو چارو چې کورنیو چارو وزارت هغه دا فیصله کړې وه چې په ملک کې څومره هم ولس ته د هغې د شناختي کارډونو دوباره سره تصدیق وشي او په دې کې چې څومره هم بهر ملکي دي کم ترهګر په نوم باندې استعمالېږي هغه چې دین هغه څنګه هغه شناختي کارډونه به مخې ته راشي او هغه به بلاک کړی شي.
ډېره مننه عرفت انجم په دې اړه تفصیل راکړي. تاسو شرواز غواړم.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو،
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو،
روغتیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروي
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو،
تړون
په پوکام پنځو بجو.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو قرارداد منظور کړی چې له مرکزی حرت هلال کمیټي چوایي له مرکزی حرت هلال کمیټي له اعلان سره سم په دې صوبه کې د اختر او روژې په ورځ کولو باندې زور راوړل شوی دی. په پاکستان کې اختر یا روژه په یو ورځ کول یو لنجبنه مسله ده. مرکزی حرت هلال کمیټي د خیبر پښتونخوا دینی عالمان په بیلابیلو ورځو روژې او اخترونه اعلانوي. تفصیل شبر جان وړاندې کوي.
دا حکومت اتحادی غونډه جماعت اسلامي داوی له خوا پرونه قرارداد وړاندې کړی شو چې په هغه کې دا ذکر شي چې ګنې دا ځل لپاره چې کوم د خیبر پښتونخوا کې د روزي اعلان دی یا د وړوکي اختر او پسې د لوی اختر دی، نو باید هغه د مرکزی روایت هدایت کمیټه چې کوم په اسلام آباد په کراچۍ کې ني دا غي د اعلان سره وشي، او چې کوم ریلی یا چې کوم دلته کې مقامی روایت هدایت کمیټه چې په خبرو په چارو سره صاحب مختلف سیمو کې کېني باید دې د مرکز ځان پابند کړي او دغه قرارداد هغه پاس کړي چېرې دغه اخترونه او دغه روزه کوم دی باید د مرکزی حکومت سره وشي، روزه او اختر په یو ورځ باندې وشي. تر دې نه وړاندې چې کوم مقامي روزه هلال کمیټې وي هغه یو هفته وړاندې دغه اعلان کړو چېرې که فرض کړي وخت له کمیټې کې نه کدغه میا شولی دا نو خدای مطابق اعلان کې غني په اتم تاریخ دی د دې وخت نه چې کوم دی د دې روزي را روان روزي اعلان هم کړی دی.
لږ به دا یادونه مو وکړو چې ولې د دې قرارداد ضرورت پیښ شو.
د ډېره وخت راسته کله چې دا د مرکزي هلال کمیټې جوړه شوې ده، نو دلته کې په پېښور کې خیبر پښتونخوا کې چې کوم مقامي روته هلال کمیټې کېني هغوی ته چې کله هم دغه د روزي یا د اختر د میاشتې شهادتونه ملو شي، نو مرکز د هغې عمر له چې کوم دی دغه د منلو نه انکار کړی دی او هغوی پخپله اړه باندې چې کوم دی د اختر د روزې مختلف روزه اعلان کړي. د ډېر وخت دغه دغه شخړه را روانه ده. مرکز د صوبایي حکومت لخوا د صوبایي چې کوم مقامي ضلع کمیټې دي ورته وایي چېرې موږ کوم شهادتونه درکړو دا ومنئ، خو هغوی ډېره منلو نه انکار کوي. نو په دې وجه اوس هم دا حکومت چې کله راغلي دوی دا هڅه را چې دغه په یو ځل باندې په یو ورځ باندې دغه اعلان کړي، خو له تېر کال هم دغه شانتې وشي چې کوم مقامي روزې هلال کمیټې دي په پېښور کې د فاکولټي صاحب په مشوره کې د هغې د شهادتونو د منلو نه مرکز انکار کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاناما اسنادو په اړه د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د پلټنو د ضابطې کارت جوړولو په لړ کې د پاکستاني وزیر اعظم د نوم شاملولو پر سر اختلافات رامنځته شوي دي. د دواړو غړو په ګډه غونډه کې د حکومتي ډلې غوښتنه وه چې د اسنادو په اړه له کېدونکو پلټنو زختي د نواز شریف نوم وایستل شي، خو اپوزیشن ګوندونه دا نه مني. په پاناما اسنادو کې د نواز شریف د اولادونو نومونه هم راغلي دي چې وایي دوی له ټیکس څخه د ځان کتو لپاره په بحري هیوادونو کې پټې کمپنیانې جوړ کړي دي. تفصیل د رفاعت انجم په رپورټ کې.
د جمعې په ورځ د پارلماني کمیټې د غونډې نه پس د اپوزیشن غړي او سینیټر اعتزاز احسن مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې د زیارت په ورځ د کمیټې په غونډه کې د اپوزیشن لخوا عدالتي کمیشن لپاره 15 ساعته کار وړاندې شو، خو پکې د حکومت غړو لخوا غوښتنه وشوه چې د وزیر اعظم نوم دې ته لرې کړی شي. اعتزاز احسن وویل چې د وزیر اعظم په حیث موږ د ضابطه کار نه د نواز شریف نوم لرې کړی، خو د اولاد په وجه د ده نوم به په تحقیقاتو کې شامل وي.
حکومت دا وایي چې تاسو د وزیر اعظم نوم په تحقیقاتو کې محسوس کړی دی، خو موږ حکومت دا وایي چې تاسو زموږ 15 ټوکتي ومنئ. بے شکه د وزیر اعظم نوم به د لیست نه لرې کړی شي، خو بیا هم د ضابطه کارو تر مخه د مریم نواز او حسین نواز د پلار په حیث نواز شریف نوم په انکوائری کې راځي. زموږ په تجویز کې دا خبر ده چې د چا نامه په پانامه اسنادو کې راغلی ده، د هغې د تحقیقات وشي او په هغې کې د ټولو لومړی د وزیر اعظم نامه ده.
په دې موقع د اپوزیشن بل غړي شاه محمود قریشي وویل چې مخالف ګوندونه په خپل موقف ولاړ دي او موږ به د ملک نه د کرپشن خاتمه کوو.
موږ به په دې هیڅ قسمه نرموالی نه ښیو، موږ په خپل موقف قائم یو او بیا به هم یو. که زموږ 15 نقطې ونه منلې شوې نو د حکومت لخوا پیل کړې شوې 4 نقطو نه به انکار کوو او حکومت دې دا نه ګڼي چې موږ به په څه دباو کې راشو. زموږ فیصله حتمی ده.
د پارلماني کمیټې بله غونډه به د ګل په ورځ کېږي چې پکې به په دغه نکاتو خبرې اترې کولی شي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو،
السلام علیکم.
د مشال
ریډیو
00 420 22 11 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او ښایسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
د خبر ایجنسی خلک وایي چې فاټا سیکټر تی په لوړګه کې د جرمني په مرسته جوړ شوی روغتون فعال کړی او د دې د کیټګری ای حیثیت د نه ختموي. دوی وایي په زړو روغتونونو کې د سیاحت د اسانتیاو ډیر کمی دی او باید دغه پریکړه واپس واخیستل سي. په دې اړه نور تفصیل د مشالیډو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکي وایي چې په لوړګي کې د جرمني په مرسته جوړ شوی روغتون تر اوسه فعال نه کړای شو او اوس حکومت پریکړه کړې چې مشینري به ترې بیرته وړي او دغه روغتون د کیټګری ای حیثیت به هم ختموي. دوی وایي حکومت لا داسې ګام اخیستل نه دي پکار، دا ځکه چې دلته د مخکنه خلک د صحت د اسانتیاو د کمی سره مخامخ دي. په دې هکله د خیبر ایجنسی یو تن ذاکر پردی مشال ریډیو
هسپتال دغه د مونږ نه واپس بیرته روان دی، نو مونږ د پکور دی حکومت چې مونږ سره تعاون وکړي او دا بیرته راله بحال کړي. جرمني جوړ کړی هسپتال دی، ډېر تعاون پې شوی، ډېرې خرچې پې شوي، په پکور دی چې سټاف یې له راولي او ډاکټران هم یې له راولي.
او د خیبر سیمې یو بل تن عظمت شاه اپریدی وویل
دا هسپتال چې جرمني جوړ کړو مونږ یې ډېره شکریا ادا کوو، او چې دا یې جوړ کړو نو اوس یې ختمه یې سره افغانستان خلکو ته هم پایده او مونږ خلکو ته هم پایده.
خیبر ایجنسی په لوړګي کې د جرمني په مرسته جوړ شوی کیټګری ای روختون د حیثیت د ختمولو په لړ کې مو چکله د فاټا د صحت محکمې ډیپټي ډایرکټر فضل مولا سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې تر اوسه دوی په دې حق لا څه حتمی پریکړه نه ده کړې او د فاټا د صحت محکمه هڅه کوي چې دې ته عمل ورکړي او فعال یې کړي. د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې دې روختون ته عمله راتګ نه خوښوي، خو اوس ورته دوی داسې پالیسي جوړوي چې ډاکټران ورته راشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ری او سم دولسمه بجې سوي دي سرار عالم محمد به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان چارواکي وایي د شمالي وزیرستان نه تازه شاوخوا 400 کورنۍ د پوځي عملیاتو له وجې د افغانستان خوست ته کډه شوې دي. د خوست او مرستیال والي شیربچان مشال ډو سویل راغلو کډوالو سره به هر قسمه مرسته کوي، که څه هم د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي پتنو سره مبارزې ادارې پر دې اړه څرګندې ویلي، خو په شمالي وزیرستان کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله له وړاندې په سلګونه کورنۍ افغانستان ته کډه شوې دي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به ټول بیوکرات کړل شي وزیرستانیان خپلو کورونو ته ستانه کړي. د دې سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی نن مشال روته ویل چې تر اوسه یې 3000 کورنۍ ستنې کړي دي. په شمالي وزیرستان کې د دربېده پوځي عملیاتو په نتیجه کې سباندې 100,000 خلک بیوکرات کړل شي وو چې ډېری دا مهال په بنو کې ژوند کوي. د خبر په پخوانی سمبلی په ټول ملک کې په یو ورځ د روزي نیولو او اخترونو کولو قرارداد منظور کړي. دا قرارداد چې پرون د حکومتي اتحادي ګوند جماعت اسلامي وړاندې کړو، پکې غوښتنه شوې چې پیښور چاستدې صوابي او نورو سیمو ځایي رویت هلال کمیټیانې دي ځان د مرکزي رویت هلال کمیټې د پریکړو پابند کړي. د ننګرهار چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې فعالیت تر پخوا ډېر محدود شوی دی. د چین ولسوال وایي په ولسوالۍ کې هره ورځ پر داعش ډلې حملې کیږي او د ورځې یې تر 500 زیات کسان وژل کیږي. واشنگتن وایي په عراق کې د امریکا په مشرۍ د اطلاع په هوایي او د توپونو په بریدونو کې د داعش وسلوال ډلې اویا وسلوال وژل شوي دي. سرچینې وایي چې په حملو کې چې د عراق په مهر البلاوي ښار کې شوي دي، د داعش یو مهم مشر هم پکې وژل شوی. او افغانستان کرکټ بورډ مرستیال تیر ورځو مشال ډوته ویل چې سبا په کابل کې د افغانستان د کرکټ بورډ پرمختیایي لوبډلې او د پاکستان حبیب بینک لوبډلې ترمنځ د څلورو یو ورځنی میچونو لړۍ پیلېږي.
اسرار علم مومند چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړل، اوس هم سراج سهیر د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي اجر سپاڼه خپلې ادریه کې لیکي، خیبر پختونخوا حکومت د نوي مالي کال په بجټ کې د نوي ټیکس نه لګولو او د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د رد و بدل اشاره ورکړې او ویلي دي چې راتلونکي کال به 40,000 سرکاري نوکرۍ هم ورکوي. د ادارې په وینا یو خوا خیبر پختونخوا صوبا تر هغه لري ځپلې ده او معاشي حالات یې هم ښه نه دي، او بل پلوی وفاقي حکومت ته اویا ارب روپۍ د بجلی د ګټې په مت کې پاتې دي. نو که وفاقي حکومت دا پیسې خیبر پختونخوا ته ورکړي نو هم به حالات سناسا خشي. اداریه اخري کې لیکي اوس چې بجټ را روان دي نو باید چې دا داسې جوړ کړي شي چې د صوبي ولسته ترې زیاته ګټه ورسي، او د دې سره سره چې حکومت کوم اعلانونه کړي دي او وزیر اعلی چې کوم هدایت جاری کړي دا هغې د عملي کولو لپاره د یو میکانیزم او ضابطي ضرورت دی. نو هیله ده چې دې لړ کې به صوبایي حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه خپلې ادریه کې لیکي په پاناما لیکس باندې د عدالتي کمیشن لپاره د شرایطو ټاکلو په حواله د پارلماني کمیټې تر دې دمه پرمختګ به شک چې د ټول ولس لپاره یو ښه خبره ده. د ادارې په وینا د زیارت په ورځ د حکومتي او مخالف ډلې غړو د مسودې په شپږو نقطو کې په څلور نقطو باندې متفق شول. نو باید چې اوس حکومتي غړي د مخالف ډلې غوښتنې ومني او دا معامله په سنجیدګۍ سره هواره کړي، ځکه چې ټول کام یې په ذهنی کشمکش کې اچولې دي. اداریا اخري کې وایي باید چې حکومت ته مخالف ډلو سره نور معاملات هم د بحث لاندې راولي، چې د پاناما لیکس په شمول د ټولو درغلیو د ښکاره کولو او په دې کې ککړ کسانو ته سزا ورکولو لپاره عدالتي پلټنې پیل شي او چې دارنګ هر څه په ډاګه شي.
اکانومیست مجلې په بلوچستان کې په امریکایي ډرون برید کې د طالبانو مشر ملا اختر منصور مړینې ته کتنه کړې. لیکي چې د امریکا په دغه ګام افغان ولس او حکومت خوشاله سول، ځکه چې د مودې راهیسې له امریکا خپله توجه پاکستان ته د ګرځولو غوښتنه کوله. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جاپان هیروشیما سیمې ته د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د سفر په اړه مقاله خپره کړې. په دوم نړیواله جګړه کې امریکا په هیروشیما او ناګاساکي اټومي بمونه غورځولي وو. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه امرسا دا وړاندې کوي.
اکونومیست مجله لیکي افغان مشرانو له ډېرې مودې راهیسې له امریکا غوښتل چې د طالبانو خلاف د جګړې مخه پاکستان ته واړوي. مجله په بلوچستان صوبه کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په ډرون برید کې وژل کېدو طرف ته په اشاره کولو سره وایي چې د امریکا دغه ګام د افغان ولسمشر اشرف غني حوصله لوړوي. له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د نوموړي لخوا له پاکستان سره د دوستانه تعلقاتو جوړولو کوششونو باندې په هیواد کې دننه تنقید کېدو. مجله لیکي له طالبانو سره خبرو اترو څه نتیجه نه ده ورکړې. بلخوا په افغانستان کې تشدد زیات شوی دی او د کال 2001 راهیسې طالبانو تر هر وخته په زیاتو سیمو قبضه کړې ده. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما په جاپان کې د هیروشیما د سیمې تاریخي دوره وکړه. ورځپاڼه لیکي د 1945 کال د اګست 6 په هیروشیما د امریکا لخوا اټمي بم تر غورځول کېدو وروسته اوباما لومړی امریکایي ولسمشر دی چې د سیمې سفر یې وکړ. د ورځپاڼې په خبره د دویمې نړیوالې جګړې 7 لسیزې تېرېدو پس هم په دغه سیمه کې د جنګ یادونه تازه دي. ورځپاڼه د نوموړي په دورې د بېلابېلو رد عملونو امکان څرګندوي. ورځپاڼه لیکي د 70 کالو تېرېدو پس اوس هم له دغه اټمي بمي برید سره ډېر احساسات تړلي دي او ممکن ده چې په دوره یې ډېر جاپانیان خوشحاله نه وي. خو بلخوا یو شمېر تاریخ پوهان دا هم وایي چې که په هیروشیما او ناګاساکي کې اټمي بمونه نه وي غورځول شوي نو دا هم ممکنه وه چې په روان جنګ کې د دغو دوو بمي حملو د ځاني نقصان څو چنده زیات زیان شوی وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
په دې ورسته کې په شام کې د جګړې له زیاتېدو وروسته په دغه کورنۍ جګړه کې وژل شوي یو شمېر افغانان د ایران په مشهد ښار کې خاورو ته وسپارل شول. د ریپورټونو له مخې د ایران رژیم نه یوازې افغانان بلکې پاکستانیان هم د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په دغه جګړه کې برتی کوي. ملالی بشیر په دې اړه نور تفصیل لري.
د ایران رسنیو د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړی چې 8 افغانان چې د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې وژل شوي د ایران په مشهد ښار کې خاورو ته سپارل شوي دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا راپور ورکړی چې دا 8 کسان د لیوای فاطمیون غړي وو چې په دې وروستیو کې د سوریې په کورنۍ جګړه کې وژل شوي. لیوای فاطمیون په ایران کې له اوسېدونکو افغانانو جوړه شوې چې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د قواو لخوا د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره کار کوي. د ایران د دولتي خبري اژانس لخوا په خبروستیو عکسونو کې لیدل کېږي چې له جنازو سره بدرګه ځینو کسانو د افغانستان بیرغونه په لاس کې اخیستي. په سوریه کې د غیر ایراني ځواکونو حضور تیر کال علني سو چې د تهران په مالي او مانوي ملاتړ هلته لیږل کېږي. د بشري حقونو د څار ادارې په خپل راپور کې ویلي چې ایران له 2014 کال راهیسې زرګونو غیر قانوني افغان کډوال استخدام کړي او د سوریه جګړې ته لیږلي دي. دغه اداره وایي استخدام شوي افغان کډوال د ایراني چارواکو لخوا ګواښل شوي چې که د سوریه جګړې ته ولاړ نسي هغوی به افغانستان ته واستوي. له هغوی سره ژمنه شوي چې د سوریه د جګړې په بدل کې به ورته پیسې او په ایران کې د اوسېدو ویزه ورکړل شي. د دغو افغانانو د څرګندونو په اړه د عربي ژبو د یو شمېر تلویزیونو راپورونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي. له دوی څخه 2 کسانو دا پیغام درلود.
حیدر محمدی افغانستان.
زما نوم حیدر محمدی دی او د افغانستان د بلخ ولایت د شولګری د سیمې یم. ایران ته له افغانستانه راغلو او له هغه ځایه سوریې ته لاړو. دلته ځکه راغلو چې راته ویل یې 2 میلیونه تومان درکوو سوریې ته ولاړ شئ. له دې ځایه له سوریې خپل مور او پلار ته سلام وایم. موږ اوس اسیران یو. زما مېرمنې، زما لورې، زما زویه اوس په سوریې
کې.
له دغو افغانانو څخه یو بل داسې وایي:
هلکانو، تاسو چې له افغانستانه د کار لپاره راځئ همدلته کار وکړئ. د ایران په خبرو مه تیروځئ. ایران تاسو ته وایي پاسپورټ او پیسې درکوو. دا ټولې خبرې درواغ دي. مه تیروځئ. سوریې ته هیڅکله مه راځئ.
مشرق نیوز خبري ویبپاڼې د تیر کال په لومړیو کې راپور ورکړ چې ایران پر افغانانو سربیره پاکستانیان هم د سوریه د جګړې لپاره استخداموي او دا کسان په ځواکونو کې د لیوای زینبیون په نامه استخدامیږي. له دغو پاکستانیانو څخه ډیری د شیعه میشتې سیمې پاره چنار څخه دي. په تیرو 2 کلونو کې د افغانانو او پاکستانیانو یو د پام وړ شمیر کسان چې د سوریه په جګړه کې وژل شوي د ایران په بېلابېلو ښارونو کې خاورو ته سپارل شوي دي. ځینو افغان کورنیو چې په ایران کې اوسي او زامن یې د سوریه په جګړه کې وژل شوي په دې وروستیو کې د ایران له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي سره وکتل. د ایران رژیم د سوریه په جګړه کې وژل شوي دغه کسان د حرم مدافعین شهیدان بولي.
دا مشال ریڈیو دا.
د امریکا فارن پالیسی مجلې د افغان طالبانو او ایران ترمنځ د داعش پر ضد په ګډه کار کولو په اړه یو ځانګړی رپورټ خپور کړی دی. مجله وایي دواړو غاړو یو بل ته د نږدېوالي اندازه له دې هم لګول کېدای سي چې په امریکایي ډرون برید کې د خالی په ورځ وشه سوی ملا اختر منصور په داسې حال کې په نشه سو چې نوموړی له ایران ستنېدلی. د رپورټ لنډیز ته پام وکړئ. د امریکا فارن پالیسی مجله لیکي ایران یو وخت طالبان د ځان لپاره مخامخ خطر بللی، خو اوس فکر کوي چې د داعش په مقابله کې طالبان ورته دومره لوی خطر نه دی. امریکایي چارواکي وایي د یو اندازې له مخې داعش په افغانستان کې شاوخوا 3000 جګړه مار لري. فارن پالیسی زیاتوي ایران غواړي طالبان د داعش د پراخېدو او له هغو سره د طالب جنګیالیو د ملګري کېدو مخه ونیسي. مجله د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي فرانس میشل میلبن لخلی وایي ایران له داعشه د خپلو سرحدونو د خوندي کولو په برخه کې د حایلې سیمې د رامنځته کولو لپاره له بېلوبېلو ډلو جنګسالارانو او طالبانو سره کار کوي. ښاغلی میلبن چې له ایراني چارواکو سره زیاتې لیدنې کوي وایي تهران داعش د خپل تاریخي سیال هیواد سعودي عرب وسواله ډله ګڼي. د دې په وینا کې پر مشرقي سرحد داعش پیاوړی سو، نو تهران فکر کوي چې دا داسې ده لکه چې سعودي عرب یې پر ضد دوم جنگي محاذ خلاص کړی وي. د ایران او طالبانو نزدېکت په اړه فارن پالیسی د امریکا له استخباراتي چارواکو سره خبرې کړي، خو هغو له څه ویلو انکار کړی. البته یو غربي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ورته ویلي چې تهران طالبانو ته پیسې او وسلې ورکړي دي. واشنگټن هم د تهران په شان غواړي د داعش پر ضد جګړه وسي، خو ویره لري حسینه د ایران له لوري طالبانو ته ورکړل سوې پیسې او وسله په افغانستان کې میشتو امریکایي عسکرو د وژلو لپاره استعمال سي. د امریکا د خارجه وزارت ویان جان کربي وایي ایران په کار ده له افغان حکومت سره مخامخ مرسته وکړي. د پوینا هیڅ یو هیواد باید د طالبانو مادي مرسته ونه کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
او سم راځي د سردار علي ټکر په ژغ کې دغه د نظم واورو چې د سلما شاهین دی.
فاصلی با چری راشی او چی مسکه مسکه فضاشی داد اخ کو امیلونا یا زمالا سکی گلونا بزستا
دغار حر سردار علی ټکر پر رخ کې مو سندر واوریدا او سم راځو یو بل ریپورت د افغانستان د ورزګان امنیتی چارواکي وایي د ترین کوټ کندهار لوی لار به په نږدې ورځو کې په بشپړ ډول د ټرافیک پر مخ پرانستل سي. دغه لار له څه د باندې یوې میاشتې راهیسې د نامنوی له کبله تړلې وه. د ارزګان د ولایتي شورا مرستیال وایي په ارزګان کې تر نسبي امن وروسته د وضعیت د خرابوالي یو علت د دولت او ولس ترمنځ فاصله ده. د ناټو په چوکاټ کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان هم د ارزګان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. د سالیه مسالی رپورټ اورو.
د ارزګان امنیتي چارواکي وایي د ترین کوټ کندهار لوی لار چې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې تړلې وه په نږدې ورځو کې د ټرافیکو پر مخ پرانستل کیږي. د ارزګان امنیه قمندان ازادي راډیو ته ویل چې پر دې لار زیات تازه ماینونه شخ کړی سوي. د دوی تصفیوي عملیات هم ځکه ورو روان دي. جنرال محمد وای سمیمی وویل چې دوی د لارې په اوږدو کې ګڼ شخصي ماینونه شنډ کړي دي.
د دغه څلور نیم کیلومتر لارې څخه درې نیم کیلومتره مکمل توګه باندې خلاصه شوې ده او په دې باندې دښمن د خوا څخه ماینونه شخ شوي وو. تقریبا په ډېره لوړه کچه باندې دغه ماینونه کم چې ځمکې کې وه دا ماینونه خونڅه شوي دي او زموږ انجینري ټیمونه اوس په ساحه کې کار کوي. د دې تر څنګ کم تعقیمات چې پوستو ته ضرورت کې چې تعقیمات وسي او پوستو د پاره تعقیمات جوړ شي پر هغه باندې هم کار شو دی. انشاءالله ډېر ژر به د خیر سره لار به د ترافیک پر مخ باندې به خلاصي.
د لارې تړل کېدو د ارزګان ولسی خلک زیات اغیزمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې ولایت کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې څو برابره لوړې سوي دي. د ارزګان امنیه قمندان وایي د لارې په اوږدو کې اوس هم پوځي عملیات روان دي او په لنډو ورځو کې به دغه لار د عوامو پر مخ پرانستل سي. تر دې مخکې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان د کندهار د شاولیکوټ او د ارزګان د مرکز ترینکوټ د شاوخوا ولسوالیو پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښولې وه. د ارزګان ولایتي شورا بیا وایي چې د دې ولایت په دهراوت، چنارتو او چارچنو ولسوالیو کې هم جګړې روانې دي چې ولسي خلک یې سخت زیانمن کړي دي. د ولایتي شورا مرستیال جان محمد پوپل وایي په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتېدو یو علت په دولت کې دننه نه همغږي ده.
په دولت کې داسې اختلافات دي چې پولیس او اردو اختلافات سره لري، اردو او امنیت ملي اختلافات سره لري. په دغه څخه مخالفینو غټه استفاده وکړه، یعنی غټې وسلې یا زیکویکان یا شکېدې یوه غرو ته وخېځولې، یعنی لوی لارې باندې پرې پر خلکو ټکان کړي. دا وسلې خو نو معنه دي ورکړې په دغه دولت کې خرڅوي باندې د دولت څخه رانیولې دي، یا مقصد دی سابقه د دې د وخت د واکمنۍ د وخت څخه کړي وي. اوس دا موقع برابره کړي چې د افغانستان تیارې بمبار نه شي کولای، کیفیت یې کمزورې دي. دوی اوس تلاوي راواخلې، غرو کې پټې سولې، د خلکو کورونه پرولي.
د ولایتي شورا مرستیال زیاته کړه چې په ارزګان کې د څو نورو ولسوالیو لارې هم د ناامنیو له کبله تړلې دي. په ارزګان کې تر نسبي کراري وروسته د ناامنیو دغه راپورونه ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د هلمند والی وایي د هر هغه چا په وړاندې جدي اقدام کیږي چې په هلمند کې جګړې ته لمن وهي. په هلمند ولایت کې د هوا له تودېدو سره د نامنیو رپورټونه زیات ورکول کیږي. جګړه د دې ولایت له شمالي ولسوالۍ، جنوبي ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته نږدې سوې ده. د هلمند والی وایي دوی په موجودو قوتونو سره دولت ضد ډلو په وړاندې مبارزه کولای سي. سالم صالح له والی حیات الله حیات څخه پوښتلي چې نیول سوي سیمو د تصفیې لپاره څه پلان سنجول سوي او کنه.
پلان دا ده د مارجا، نادلی او د لخکرګه د ښار په څلورمه حوزه کې یو څه تهدید وجود لري. دا که د خدای رضای د پلان مطابق لومړی دا تصفیه کړو او وروسته د هغې نه د هلمند په شمالي برخو کې په شمالي ولسوالیو کې چې امنیتي تهدیدونه دي د هغې لپاره پلان جوړ شوی ده. دا عملیات به د هلمند شمالي او جنوبي برخو ته د پلان مطابق غځېږي.
اضافي ځواکونه هم هلمند ته درغلي دي. کومه ستاسو موجوده قوتونه تاسو فکر کوئ چې کفایت کوي؟
من په هلمند کې کافي نظامی قوتونه لرو. تر اوسه پورې چې موږ فکر کوو اضافي قوتو ته ضرورت نشته ده. ولی مرکز سره چې مونږ خبرې کړې دي کار وه چې دې احساس وشي چې مونږ اضافي قوتونو ته ضرورت لرو. مرکز ولسمشر، وزارت دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو ژمنه کړې ده هغو دې ته آماده دي. خو په اوسني وخت کې کوم عملیات چې جریان لري په دې کې اضافه قوت ته ضرورت نه لرو او د مونږ ملي امنیتي ځواکونه په پوره قهرمانۍ سره د دښمن مقابله کوي او تصفیوي عملیات جریان لري.
بلې، په مرجع کې د طالبانو سیالو ډلو په خپلو کې هم جګړې کړې دي. ځینې کسان د قاچاقبر یادونه کوي چې په دغه جنګ کې دوی هم لاس لري. د دوی په وړاندې به څه اقدامات کوي؟
په دې کې شک نشته، هر هغه څوک چې د مونږ د امنیتي قواو په مقابل کې مقاومت کوي چې هغه قاچاقبر ده او که هغه مخالف د طالب ده، هغې سره سخت برخورد کېږي. هغو ته به لومړی د جنګ په ډګر کې ماتې ورکوو او که ژوندي لاسته راشي نو د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې سپارو.
دا مشال ریډیو ده.
څو ورځې مخکې د یوې برطانوي سندرغاړي پر فیسبوک د اردو مشهور غزل خپره شوې چې په څو ساعتونو کې په لسګونو زره خلکو ته ورسېده. دا تیره میاشت خپره شوې. بخښنه غواړو، خلکو پر فیسبوک په تبصرو کې د تانیا ویز د غزل ویلو او د اردو ژبې تلفظ ستاینه وکړه. نوموړی وایي هندي موسیقي ځکه خوښه ده چې رغول کوي او درملنې یو ډول تاثیر لري. پامیر سایل د تانیا ویز سره مرکه کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
کچھ تو کہو
دا لندن میشته سندرغاړي تانیا ویلز دا چې په دې ورستیو کې د استاد مهدی حسن ویلې دا غزل پر فیسبوک خپور کړ چې په هند، پاکستان، افغانستان او یو شمیر هغو هیوادونو کې ستاینه وشوه چې پکې هندي یا اردو موسیقي اوریدل کیږي. یو خبره چې د تانیا په سندره کې مهمه وه هغه د اردو ژبې ښه تلفظ وو. له نوموړي مې پوښتنه وکړه چې دومره ښه اردو یې څنګه زده کړه.
اصلا دا مې له اورېدو زده کړې. د دې غزل هغه بڼه ما اوریدلې چې مهدی حسن ویلې وه او بس بیا مې زده کړ.
تانیا ویلز وایي هندي موسیقي تل ځان ته جذبوله.
په هغه وخت کې مال غربي جاز موسیقي سره سندرې ویلې. د شپاړس کلنۍ له عمر راهیسې مې جاز موسیقي خوښېدله. زه چې ماشومه وم نو تر څو کلونو په هند کې اوسېدم، نو زه د هندۍ موسیقۍ او په ځانګړي ډول د سندرو له غږ او آهنګ سره آشنا وم. هغې به ځان ته کش کولم، جذبولم به یې. همدا لامل و چې زما غربي جاز موسیقي هم خوښېده. زما یو خپلوان په هند کې د موسیقۍ اکاډمۍ ته تللی و او راته یې وویل چې ښه ځای دی. په هغه وخت کې ما په خپلو زده کړو کې یو کال وقفه لرله، نو ما فکر وکړ چې همدا به تر ټولو ښه کار وي چې وی کړم.
د تانیا په خبره له اردو او هندي پرته یې په مورنۍ ژبه انګلیسي، فرانسوي، عربۍ، فارسي، پنجابۍ او مراټۍ ژبو کې هم سندرې ویلې دي او وایي له صوفیانه سندرو ویلو سره هم ډېر شوق لري. تانیا په خپلو خبرو کې راته وویل لومړی یې ځینې اساسي یا بنیادی شیان زده کړل.
ځینې اساسي یا بنیادی بندشونه او د سنسکریت شلوکونه چې په بیلابیلو راګونو کې جوړ شوي ول هغه مې زده کړل او له هندوستاني او سندرو ویلو سره آشنا شوم.
پہلے ہی بہت ناشا دے ہم تو اور ہمیں ناشا
لطانیا ویلز څخه مې پوښتنه وکړه چې د هندۍ او اردو سندرو ویلو تر شا یې اصلي موخه یا فکر څه دی. وایي هندي موسیقي رغوي.
په ساده توګه که درته ووایم، نو غواړم چې سندرې ووایم. زما لپاره دا د یو تړاو د رابطې معنا لري او زه نه پوهېږم چې ولې، خو هندي موسیقي په ډېره اسانه انسان له خپل ځان او له موسیقۍ سره تړي. زه داسې محسوسوم چې دا موسیقي یو ډول رغول کوي، درملنه کوي، علاج دی. د بیلګې په ډول په هندۍ کلاسیکی موسیقی کې تاسو له الاب سره پیل کوي چې د راګ رنگونه جوت کړي او دا سلسله چې پیل شي نو تاسو له راګ سره روان پاتې کیږي، نو داسې ښکاري لکه چې په همدې رنگ یا احساس کې ورجذبېږي.
له شمالي وزیرستان به کرکلسو کډوالو فریادونه او ستونزې خو موږ تاسو په ګډ په غونډو احتجاجونو کې اورو راورو خوز د بیکوري درد او کیفیت ته د وزیرستان یو شاعر د شعر ژبه وربخښلې ده. محمد سلم خان راهب کډوالي مې نه هیرېږي تر سرلیک لاندې شعري مجموعه چاپ کړې ده چې مخکتنه یې د جمعې په ورځ په پېښور کې وسوه. زموږ همکار ځلاند یوسفزی د مخکتنې ته ورغلی و او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
د کډوالۍ ورځې به مې هیرې نشي په نوم د کتاب لیکوال محمد سلیم خان صاحب مشال رډیو ته وویل چې د بیکورۍ د ژوند کړاوونه او ازمیښتونه یې په دې کتاب کې د شعرونو په ژبه کې خوندي کړي دي. نوموړی زیاتوي چې خپلې شعري مجموعې ته د کتاب د شکل ورکولو مقصد د قبایلي اولس د کډوالۍ ژوند کړاوونه او ستونزې د تاریخ په پاڼو کې د ژوندي ساتلو یوه هڅه ده.
ګډ بشو د تاریخ پاڼه ته خو چې د چا څرنګ خوخوي هغه تاریخ بره باندې ولیکي. زمونږ داسې غمخوران نشته قبایلي سیمه کې او بیا خاص کر په وزیرستان کې چې هغه تاریخ ولیکي چې څه شوي دي او حقیقت دی. نو اوس خو به دا هر بچی ته یاد ده چې مونږ کډوال یو، خو دا سواد به وي چې دا به د خلکو نه هېر شوي وي که نه، او زمونږ بچان به هم دا لفظونه ګوري چې مونږ ولې کډوال شوي یو او څرنګه کډوال شوي یو، کډوالۍ کې په مونږ باندې څه تېر شوي دي.
سلیم صاحب وایي چې د کتاب ځینې شاعري یې له بېکوره کېدو وړاندې د پښتون اولس په ستونزمن ژوند هم کړې ده او هڅه یې کړې ده چې ځوان کل د له شاعرۍ پند واخلي.
وطن مې لوټ لوټ پروت زه سلامت پاتې یم، اوس د تاریخ په پاڼه خپل بچیان ته څه ولیکم، او په شور د توپو هم بیدار نشول خوبونه کوي، په خپل غزل کې مې وده یاران ته څه ولیکم. بل دوه شعرونه دي چې د پردی کلی په خوا کې د خیمه د نن ناسیم، روژې نیسم لګیا یم، د اختر تمه مې نشته، او د احساس شمې مړه نشي ټوله لار زی ازګیده، یم روان په توره شپه کې د سحر تمه مې نشته.
د کډوالۍ ورځې به مې هیرې نشي کتاب باندې تنقیدی مقاله لیکونکي شاعر محمد عالمگیر وجدان وایي چې دې کتاب کې شاعر د خپلو سترګو لیدلې حال بیان کړی دی چې کتلو او لوستلو سره یې د بېکوره شوي خلکو د سوچه ستونزو پته لګي.
لټریچر کریئټ شوی دی نو هغه همداسې په غرضو پوزو کې، ابتلاګانو کې، مشکلاتو کې او په ازمیښتونو کې کریئټ شوی دی. نو حقیقي خبره دا ده چې په خو حالاتو کې هم شعرونه ویلې کېږي، خو په بدو ورځو شپو کې او په مشکلاتو کې او په تکلیفونو کې او په زحمتونو کې چې کوم لټریچر او ادب تخلیق شي هغه چې کوم دی نو پیور او غوره او معیاري او سټینډرډ لټریچر دی. اولس په جون کې چې کوم دی نو دغه لټریچر په کتلو سره واضحه تبدیلی راتلی شي.
د کتاب د مخکتنې دستوره کې د شمالي وزیرستان ځوانانو او نورو شاعرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو او هم د کتاب د موضوع سره ورته نظمونه یې وورول. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشدد تمدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. بيتي غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاہ خانمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی، پښتو مرته به بیان څه پخواره ځای خولې.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس.